द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2014 د مې د میاشتې لسمانه ټره وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار شپږ بجې افغانستان کې شوې دي 5:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پلټنه کوونکو خبریالانو نړیوال تنظیم په بهر ملکونو کې د کمپنو ملکیت په اړه په غټه کچه معلومات خپاره کړي چې پکې 270 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي. تنظیم د 200 ملکونو سره تعلق لرونکو خلکو د 200,000 بهر ملکی کمپنو معلومات په خپل ویب پاڼه د خلکو د کتنې لپاره اچولي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای په هیواد کې د طالبانو د جګړې مشري حقانی تندره بدلې په غاړه اخستی. د کورونو چارو وزارت ویلي القاعده، طالبان، حقانی ډله او داعش د یو بل سره نږدې همکاري کوي. او د شام حکومت په الپو ښار کې شبي کمزوري ډزبندۍ کې د 2 شباروز لپاره غزبلو اعلان کړی دی، چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړې په ګردهباد کې شبي ډزبندي په خطر کې اچولې ده. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پلټنه کوونکو خبریالانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیسټس د ګل پورس ناوخته په بهر ملکونو کې د کمپنو ملکیت په اړه په غټه کچه معلومات خپاره کړي دي. په نوو خبرو کړو معلوماتو کې د 270 پاکستانیانو نمونه هم شامل دي چې د ملک نه بهر ملکونو کې د کمپنو ملکیت لري. په تازه معلوماتو کې زیاتره د مالدارا کاروباري خلکو نمونه راغلي دي، خو تر اوسه دا واضح نه ده چې په دې کې د پاکستان د سیاسي مشرانو نمونه شته او کنه. د اپریل په 3 نیټه د پاناما پیپرز خبرو شوو دستاویزونو کې د وزیر اعظم نواز شریف ته کورنۍ په بهر هیوادونو کې د جایدادونو لرلو معلومات مخې ته راغلي چې له وجې یې نوموړی تر اوسه د سخت سیاسي دباو سره مخ دی او د هغه نه ځینې سیاسي مشران د استعفا هم غوښتنه کوي. د پلټنه کوونکو خبریالانو تنظیم ویلي د ګل پورس خپاره شوي معلومات به د تیرو ښکار کړل شوو معلوماتو نه هم زیات اثر لري. د خبریالانو تنظیم په خپله ویب پاڼه د 200,000 بهر ملکي کمپنو معلومات د خلکو د کتنې لپاره اچولي دي. د دغه کمپنو مالکان د نړۍ د 200 ملکونو او سیمو سره تعلق لري چې پکې اوسني او پخواني سیاستدانان، عربپتیان، مالدار لوبغاړي، سمګلران او د مافیا خلک شامل دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د طالبانو د جګړې مشري د حقانی نتورک په غاړه اخیستی ده. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ګل پورس په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویلي القاعده، طالبان، حقانی ډله او داعش ته افغانیت افغانستان امنیت ته اصل خطره ده. د ښاغلي صدیقی په وینا دغه ډلې یو بل سره نږدې همکاري کوي. مبولي ویلي حقانی یا القاعده یو شان ډلې دي خو په بیلابیلو نومونو باندې کار کوي. د شام حکومت په الپو ښار کې شبي کمزوري ډزبندۍ کې د 2 شباروز لپاره غزبلو اعلان کړی دی، چرته چې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړې په ګرد هیواد کې شبي د ډزبندۍ تړون په خطر کې اچولې. د شام سرکاري میډیا ویلي پوز په ځای کچا الپو کې شبي ډزبندۍ کې د توسیع اعلان کړی دی. دغه ډزبندۍ د تیر جمعې په ورځ عملي شوي وه او نن سهار به ختمېدله. پینټاګان وایي د عراق انبار صوبه کې د داعش تندره بډلې بدنام کمانډر ابو وهیب د نورو درې ملګرو سره په ائتلافي حمله کې وژل شوی دی. د پینټاګان ویان پیټر کوک د ګل پورز ویلي د انبار صوبې رتبا خار سره نږدې د مئی په شپږمه نیټه ابو وهیب او د هغه جهادي ملګري هغه وخت په نښه کړی شو کله چې دوی په یو ګاډي کې روان وو. او د امریکای ریپبلیکن ګوند ممکنه صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ وایټ هاوس ته د واک اختیار د انتقال لپاره د مهمو مشرانو نمونه اعلانول شروع کړی دي. کچري نوموړی د نومبر میاشت کې قومي انتخابات وګټي. ډونالد ټرمپ د وایټ هاوس د واک اختیار منتقل کولو د ډلې د مشرۍ لپاره د نیو جرسي د گورنر کریس کریسټی نوم اعلان کړی دی. څوک چې د دې وړاندې د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي مقابله کې شامل وو، خو وروستو د دې نه بهر شو او د ډونالد ټرمپ مرسته یې اعلان کړله. د ډونالډ ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ صدارتي امیدوار ټاکنې له وجې په دغه پارټۍ کې دننه غټ اختلافونه هم رامنځته شوي دي او یو شمېر د پارټۍ مشران د نوموړي د مرستې نه انکار کوي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږ دا نیم ساعته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانې اوري. ګران اوریدونکو، د سهار په خیر پروګرام به تاسو ته نن زمونږ همکاران شعیبزاده او کلثوم کاکړ وړاندې کوي. د پاکستان د وخت مطابق په 10:30 شروع کیږي. څنګه چې تاسو خبرونو په سر کې هم اوریدل، د پلټنه کوونکو خبریالانو نړیوال تنظیم انټرنیشنل کنسورشیم آف انویسټیګیټیو جرنالیست د ګل پورز نا وخته په بهر ملکونو کې د کمپنو ملکي په اړه باندې په غټه کچا معلومات خپاره کړي دي. دا هم هغه معلومات دي چې وړاندې د پاناما پیپرز په نوم باندې د اپریل په 3 نیټه باندې د دې برخه خپاره کړې شوې وه، خو د ګل پورز د دې یو غټه برخه د عامو خلکو د کتنې لپاره هم خپاره کړې شوې ده. په دې کې د پاکستانیانو نمونه هم مخې ته راغلي دي. 200+ کسان دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبري اله رابعه پیر نیخ پنی غبند راغلی ده. رابعه پیر، تاسو ته په خیر راغلی وای، ستړي مشي.
ډیر مننه کوم سرچ.
رابعه پیر، د پاناما پیپرز چې یو غټه برخه نور خبره شبه ده، د 200 کمپنو معلومات د ځل خبره شبه دي، خو د پاکستان لپاره په کې غټه خبره ده چې 200 او یو کم شپې ته نمونه پدې کې مخې ته راغلی دي. کم غټو کسانو په دې کې نمونه تر اوسه پورې راغلي دي د پاکستان؟
جی کرم صاحب، څنګه چې تاسو ویلې، دغه دویمه برخه یو ځل بیا پاکستانیانو نمونه راخستی دي. او پاکستان کې حالات چې کوم د تیر لیکس له وجې د ډېر زیات مشکلاتو ښکار دي. د حکومت یو ځل بیا نمونه د مختلفو خلکو غراغلي دي. په دې کې سیاست مداران هم دي، کاروباري خلک هم دي. که نمونه زه تاسو ته دروښیم، نو د عمران خان ډېر ملګري، نږدې ملګري دي، زلفي بخاري د هغه نوم دی، د بینظیر بوټو یو خپل دی، طارق اسلام د هغه نوم دی، هم د غشان د کوټ قاسم اتورټي په خوانی جرنل منیجر دی، عبدالستار ډیرو، او د کراچی چمبر اف کامرس په خوانی صدر دی شوکت احمد. د دې سره سره د جنگ گروپ میر شکیل الرحمن او په خوانی اعلی وزیر چې د پنجاب غ د پرویز الهی زوی مونس الهی نوم هم تا، او یو بل نوم اهم نوم چې دی هغه د عسکر د ټونکي شرمین عبید چنای مور سبا عبید نوم هم په دې کې څه ده. دینه علاوه ډیر زیات خلک دي چې د کراچی او د لاهور سره تعلق لري، کې دي د هغو خلکو نومونه راغلي دي. که څه هم ډیر لوی لکه د وزیر اعظم او د هغه د وزیر اعظم د زامن او د لور نوم چې په تیرو لیکس کې مخې ته راغلي وو، او اوس هم یو ځل بیا د سیاستدانانو د دا نومونه چې دي هغه ویل کېږي چې دې ځل هم مخې ته راغلي دي. او د دې نه علاوه په راتلونکي لیکس کې هم دا امکان څرګندېږي چې یو شمېر پاکستانیان نومونه به یو ځل بیا مخې ته راځي چې دغه آف شور کمپنیانې لرونکي دي. چې
یو کور اتر بیا پیر د وای تر اوسه پورې که څه هم دا د ګل پورز یعنی په واشنگتن کې نا وخت دا نمونه چې هغوی کوم معلومات دي خپاره کړي دي، خو په پاکستان کې تر اوسه پورې کوم ریاکشن یا رد عمل سخکاری چې اثر به زیات وي؟
اکرم صاحب، تیر ورځ هم پر دې باندې ډېر زیات بحث روان وو، په مطبوعاتو او په قومي اسمبلی کې هم پر دې باندې ډېر زیات بحث روان وو، او کم تیر لیکس چې وو د وزیر اعظم په اړه باندې هغه باندې هم په قومي اسمبلی کې یو ځل بیا د مخالفو ګوندونو لاړه ډېر زیاتې نیوکې شوې وې، او پر وزیر اعظم باندې چې دوی په کار دي چې قومي اسمبلی ته راشي او خپل کم حالت چې دي کم تورونه چې دي هغه واضح کړي چې یا دغه صحیح دی او کنه دی کام په دې باندې خبر کینو. په دې باندې واکاوت هم سوي وو د قومي اسمبلی څخه او د سنټ څخه، او دغه لیک چې پروند راغلی دی هم په اسمبلی کې به ستوي وو چې پر دې باندې پکار دی کام ټوله دا کم خلک چې دي د هغې خپل د حالت څخه خبر کې، او د دې په زیات باندې ګامونه پورته کړی سي. تر ټولو لومړی ګام چې دی ولي چې کم ځپه کار چې ته کړی سي دي د مخالف ګوندونو لاړه خفغه کې ول سي دي، چې تر ټولو اول ګام چې دی د وزیر اعظم د دې کورنۍ په ضد پورته کړل شي، او بیا دغه کم خلک چې دي چې د پاکستانی پیسې یا په بهر ملکونو کې د ټیکس بچاول لپاره وړې ده، آیا هغه په قانوني توګه تللې ده یا په غیر قانوني توګه تللې ده، هغه په ضد دي ټولې پلټنې وکړي چې نو عام خلک هم چې دي دغه غوښتنې کوي، او په مطبوعاتو کې هم څېړونکي چې دي د دې څخه دغه غوښتنې کوي په کار دي چې ټول خپل حالت واضح کړي.
ربیع پیر، کوم مختصر د دې جواب هم راکړي، چې پاناما پیپرز نور معلومات مخې ته راغلي دي په پاکستان کې دا مسله یو ځل بیا راپورته شوې ده، وزیر اعظم نواز شریف باندې دا وختي څومره دباو ښکاري چې هغه کمیشن دې هم جوړ کړي چې پلټنې وکړي، او آیا د استعفا کومې نورې غوښتنې هم کیږي؟
د وزیر اعظم څخه خو څنګه چې تاسو ته معلوم دی چې ذاته کار چې کوم ته کړی سوي دي د وزیر د مخالف ګوندونو لاړه خفاغې کې د پلټونو خو ډېر زیاته غوښتنه شوې ده، کمیشن جوړولو غوښتنه شوې ده، او د فرنسک اډیټ غوښتنه شوې ده د دوی دغه کمپنۍ په ضد باندې. د دې سره سره په پارلیمان کې اوازونه ډېر زیات راپورته شوي دي، او تر هغه ساعته پورې د واکاوټ هم خبرې شوي دي څنګه چې ما تاسو ته وختي وویل، او دا هم ویل کېږي چې وزیر زم په کار دي چې کام مخې ته راشي خپل خپل حالت واضح کړي، او دا فشار چې دی ډېر زیات دی، ولی چې ټول لوی ګوندونه مخالف ګوندونه پیپلز ګوند دی که هغه تحریک انصاف ته خو د استعفا هم غوښتنې کوي، که څه هم نور څه ګوندونه هغه د پلټونو غوښتنې کوي، خو ټول مخالف ګوندونه چې دي دا غواړي چې د وزیر اعظم له اړخه دغه واضح کړی سي، او وزیر اعظم چې دی ټول کم تورونه چې دي هغه بیان کړی سي، چایا دا واقعي هم دي کنه ویلي چې د دې نه علاوه بل هیڅ لار هم د دې سر نه
ده،
او د پن کې به استعفا هم ورکول کېدای شي کېدای شي د غشتنه او
څه. ډیره مننه رابیا پیر زمنګ سره د خبرو کولو.
ډیره مننه په مخه وشه.
د پاناما پیپرز دغه لانجه د پاکستان پورې محدود نه ده، بلکې په نړۍ کې خود دې نه هم د دې اثرات زیات ښکاري، او د دغه تنظیم یو مشر ویلی دی چې دا به د تیرو خبرو کړو معلوماتو نه هم په نړۍ کې زیات اثر پیدا کوي، او ویلی دی چې د خلکو طاقت به په دې سره نور هم سیوا شي. د نړۍ کم کم خلک د نړۍ د کمو کمو ملکونو څه قسم مشران لوبغاړي په دې کې شامل دي، یو تفصیلی رپورت په د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
تیره میاشت د پاناما پیپرز خبرونو د ګرد نړۍ غټې څټې ښکاره کړې چې څنګه دوی خپل مال دولت د ټیکس ورکولو څخه بچ کوي او چرته یږدي، چې له سبب یې د سپین او آیسلینډ اعلی چارواکي په څوکو پرېښودو هم مجبور کړل، او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د روس صدر ولادیمیر پوتین مخونه یې هم ښکاره کړه. د پلټنه کوونکو صحافیانو نړیوال تنظیم یا آی سی آی جی وای چې د پاناما یو قانوني ادارې لخوا لاسته ورغلي یو نیم میلیون دستاویزاتو د تازه خپرونو سره نور هم لوی اثر غورځېدای شي. د آی سی آی جی ستر مشره مرینا واکر ګوویرا وایس اف امریکا ته وایي، تر ټولو غټ گزار دا دی چې موږ طاقت بیرته د اولس لحظو ته د ورکولو کوشش کوو. تیر ورځ آی سی آی جی خوښه 2 لک نور دستاویزات سرګند کړل چې پکې د 200 ملکونو نه خلک شامل دي. د دغه معلوماتو تفصيلات لرونکو ادارې خفغان خودلې چې ګنې د موزیک فانسیکا دغه پټ معلومات د آی سی آی جی لخوا پټ کړی شوی دي، او کوم چې مخکې خبره کړی شوی وو هغه هم دوی پټ کړی وو. د آی سی آی جی په ویبپاڼه د هر ملک او تن په حق له تفصیل د نوم په ورکولو سره مخې ته راځي. ډیر نازک معلومات لکه د هغوی اکاونټونه، نمونه او نور معلومات هم په ډاګه کړی شوی دی. واکر ګوویرا چې انتظامی مرستیاله ده د خپل تنظیم د پاناما پیپرز پروژې لپاره یې د اتیا ملکونو نه د سلو مطبوعاتو ادارو نه 370 پلټنه کوونکي صحافیان راجمع کړي دي او د اپریل میاشتې نه یې خپل معلومات خپرول شروع کړل. د دوی په راپورونو کې د مخاور او شتمنه خلکو د ملک نه بهر د کپنیانو چې په غیر قانوني توګه اړول شو پیسو باندې جوړ شوی هغه یې ښکارا کړی دی. په دغه کې یو سلسلویخ کسان سیاستمداران دي چې په کې دی وخت دولس اوس هم د ملکونو واکمن دي. نور سیاسي مشران، عربپتیان، د لوبو اتلان، د مخدره موادو قاچاقبران او غیر قانوني کاروبار کوونکي کسانو نمونه هم شامل دي. په دغه کې درې دیرش په تور فهرست کې د امریکا لخوا اچول شوی هغه کمپنیانی هم دي چې د مکسیکو مخدره موادو قاچاقبرانو سره اړیکې لري، د شمالي کوریا او ایران سره هم تعلق لري. د دې راپورونو خپرېدو وروسته د آیسلند وزیر اعظم ډیوډ ګنلاګ سن او د سپین د صنعتي چارو وزیر هوزه مینوئل سوریا د خپلو منصبونو نه استعفاګانې ورکړې دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نه غوښتل شوی چې د خپل پلار په بهر ملک د کپنیانو تفصیل قام تخکاره کړي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په خپل ځان لګیدلی تمام تورونه به بنیاده بللی دي. د آی سی آی جی پر ضد تر دې وخته کوم قانوني ګام نه دی اخیستل شوی. د تنظیم مشره واکر ګوویرا وایي چې موږ ډیر زیات په مشقت او سختۍ سره دا کار ترسره کړی چې پکې د غلطۍ گنجایش بیخي پیدا نشي. عام ولسته د ښکاره کولو وروسته هغې خبرداری ورکړه چې په ذمهواره توګه دی د دوی د معلوماتو استعمال وشي او څوک دې پکې د خپل ذاتی غرض لپاره لټون نه کوي. دی وویل چې نمونه په اسانۍ سره څوک مخکې وروسته کولی شي او معلومات هم د یو نه بل کس پورې د تړلو غلط کار ترسره کېدو ویره شته. خو زیاتوي چې د شایع کولو نه وړاندې دې کره معلوماتو سره کتنه برابره وکړی شي. دی دا هم خبرداری ورکړه چې خلک د لویو بانکونو او مالی ادارو په رول باندې هم خبر دي چې هغوی څومره د دوی په ژوند او معاشره باندې اثر پرې باسلی شي. دی ویل چې موږ د شفافې نړۍ اړخ ته تک کوو او امید کوو چې هم د دې ښکاره شوو معلوماتو نه به په دغه کې پوره پوره مرسته اخیستل کیږي. میرمن واکر ګوویرا وایي چې دوی حکومتونو سره خبرو ته هم په دې حق له تیار دي، خو هیڅکله به هم د هغه صحافیانو نمونه ښکاره نه کړي چا چې دا مهم کار ترسره کړی دی، ولې چې د هغوی ژوند ته خطر راپېښ کېدای شي. دې مثال ورکړ چې د ازادۍ ریډیو خبریال خدیجه اسماعیلوا چې کله د ملک د صدر د اساسو په حق له معلومات چاپ کړل نو هغه جیل ته ولېږل شوه. دی ویل زیاتره ملکونو په دوی فشار سیوا کړی چې دغه معلومات دی د دوی سره شریک کړی شي او یا دی ورته ورکړی شي، خو ولې زیاتوي چې دغه دستاویزات د آی سی آی جی ملکیت دی. واکر ګوویرا وایي چې که څوک یو صحافي د دباو لاندې راولي یا یې خاموشه کړي، خو د دوی اداره به هیڅکله هم نه خاموشه شي او نه به یې څوک د دباو لاندې راولي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګران اوردونکو له بشو بو کې با تاسو د سحر په خیر د دوو غنټو خبرونه زمونږ د همکارانو شعیب دادا او کلثوم کاکړ سره اوري. هغه ته لګ وخت لپاره تاسو انتظار کولای شئ. نه خپنه په کې برخه اخلي خورازو د ریپورت اړخته. افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د جګړې مشري د حقانی نتورک په غاړه اخیستل ده. د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د ګلپورس کابل کې خبری کانفرنس ته ویلي دي القاعده، طالبان، حقانی ډله او دا چې افغانستان امنیت ته حقیقی یا اصل خطر ده، او دا چې دغه ډلې د یو بل سره نږدې همکاري کوي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي چې د امریکا خارجه وزارت لخوا تر هاګره ګرځولې شوې د القاعده سره تړاو لرونکي حقانی شبکې د طالبانو د جګړې مشري په غاړه اغستې ده. د حقانی شبکې په اړه ویل کیږي چې په گاونډي هیواد پاکستان کې ځال لري چرته نه چې دغه ډلې وسلوال د عملیاتو پلانونه جوړوي، او په افغانستان کې د نړیوال او افغان ځواکونو پر ضد په لویه کچه ځانمرګي بریدونو کولو باندې یادېږي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي تېر ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل القاعده، طالبان، حقانی شبکه او داعش افغانستان امنیت ته اصل خطر دی. د هغلی صدیقی په وینا دغه ډلې د یو بل سره نږدې همکاري کوي، او د زیاتوی حقانی یا القاعده یو شان ډلې دي خو په بیلابیل نومونو کار کوي. امریکایي او افغان مشران د اوږدې مودې راسې تور لګوي چې حقانی شبکه د پاکستان پوځ سره اړیکې لري. د تیر کال پورې کله نه چې د دغه ډلې مشر سراج الدین حقانی د طالبانو د مشر ملا اختر منصور مرستیال نام زد شو، د هغې وړاندې د افغانستان 15 کلنې شخړې په مهال حقانی ډلې د طالبانو سره په ګډه جنگ کولو، خو زیاتره عملیات یا کارونه به په خپل سر کول. تیرونه په افغانستان کې د ناټو مرستندوی مشن چارواکو هم د حقانی شبکې په اړه خبرداري کړو، او ورته یې په دغه سیمه کې ډیره فعاله او صلاحیت لرونکي ترهګره تنظیم ویلو. د حقانی شبکې مخ په زیاتې رول سره کیدی شي د پاکستان او افغانستان تاوتریخوالي نور سیوا شي. کابل بار بار په اسلام آباد د خبرې لپاره زور ورکړی چې دغه ډلې پر ضد ګامونه واخلي، او داوه کوي چې ورسره داسې ثبوتونه شته کم چې ښایي چې د اپریل په 19 په سرخار کابل کې شوې خونړې پیښې کې د دغه ډلې لاس وو. پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي چې ګنې یاد شبکې د پاکستان نه اوس هم عملیات یا د عملیاتو کولو پلانونه جوړوي. د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه پالیسۍ لپاره یو ستر مرستیال تیرونه په افغانانو د دې خبرې لپاره زور ورکړو چې دغه ثبوتونه د پاکستان سره شریک کړي، او زیاته کړې وه چې د اسلام آباد لخوا دغه تشدد په اړه پلټنه معلومه شوې چې پکې څه لاس نشته دی. اخوا د دې باوجود چې نوې امنیتي چیلنجونه راپورته کیږي، افغان چارواکو داوه کړې چې ځواکونه طالبانو ته په درنه کچه باندې مرګ جوبله اړولې. د کله نه چې طالبانو د تیرې میاشتې راهسې خپل د سپرلي عملیات پیل کړي. د اسلام آباد لپاره د کابل سفیر حضرت عمر زاخلوال وایس اف امریکا ته ویلي چې د جنگ په میدان کې کامیابو سره د افغان ځواکونو مورال اوچت شوی. د دین علاوه د کامی دفاع وزارت ویان دولت وزیری د تیرې ورځې خبری غونډې په وخت د نیویا ټایمز د هغه راپورت په حق له وویل چې پکې ویل شوی بهرني ځواکونه یو ځل بیا د افغانستان په جګړه کې اخیل کیږي. نوموړي ویل چې اوس دا صلاحیت پیدا کړی شوی چې په یوازې توګه دوی عملیات ترسره کړي، البته ځینې وخت د بهرنو ځواکونو څخه په هوایي برخه کې مرسته غواړي. د ملي دفاع وزارت د ویان دولت وزیری وویل افغان ځواکونه اوس مهال په 15 ولایتونو کې په 19 پلان شوو عملیاتو کار کوي، او هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړه کې اخته دي. جنرال وزیری په ټینګار سره وویل چې د شپې عملیات په بشپړ توګه افغان امنیتي ځواکونه ترسره کوي. هغلی صدیقی وویل چې موږ په هلمند کې د نورو ولایتونو په مقابله له زیاتو خطرو سره مخ یو، هم له دغه لوجې موږ په زیاته شمیره کې ځواکونه هم هلته لیږلي.
دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دی. هم د افغانستان د کورونا چارو د وزارت چې کومې خبرې تاسو اوریدلې چې په افغانستان کې کمی حملې کیږي طالبانو لخوا، د دې ذمواري او د دې مشري حقانی نیټورک په خپله غاړه باندې اخیستې ده. ډیور ریډیو په نیویارک کې د څېړنکار پیروز برشا سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
اصلی خبر دا حقانی شبکہ دا اوس په میدان کې ټول نه زیات سرگرم دا، او دی لکه څنګه مونږ ته تیر کال چې کله دا ملا عمر مرګ خبر راغې هغه نه پس طالبانو چې کوم نوې شورا جوړه کړه هغه کې حقانی دوم نمبر شو نائب امیر مقرر کو. نو دین مخکې کړی اول اول چې کله طالبانو تحریک شروع کړو نو حقانی شبکه داسې پکې دوی سره شامل نه و، آخر کې ورسره شامل شوی و. په چې کله دوی په 2011 اول لک سات اول نو اوس دوی شامل اول پدې مهمه ده چې کوم حقانی شبکه ده دوی په میدان جنگ کې هم ډېر مضبوط دي دوی سره هغه عسکري صلاحیتونه او جنگ هغه طریقې نور طالبانو ګروپونو نه زیات دي او دین علاوه دوی سره پیسې هم شته دوی سره نو هغه وجنا دوی چې کوم افغانستان وایي چې دا کوم جنگ کې تیزی راغلی ده او چې کوم دا حملو کې تیزی راغلی ده سپیشلی په کابل په ایریا کې نو دې کې دا حقانی شبکه شامل ده.
سیرا پیروز برشاہ صاحب سگنے دا وخت په افغانستان کې کم امنیتی حالات دي او د نیویارک ټایم ورسپانه دغه رپورت راغلی دی نو تاسو ته راځي ښکاری چې بیا د نړیوال ځواکونو چې کم دي دغه اهمیت نور هم بیا په افغانستان کې زیات شوی دی؟
نه خو بالکل زیات شوی دی خو دلته چې کوم دا خبره مهمه ده په دې کې یو خو وګورئ وارو لګیا یو چې طالبانو سره امریکه حکومت او حکومت دا کوارډینیټل میټینګز کې افغانستان او کې پاکستان او چین او امریکا وا او طالبانو سره خبرې شروع کړې دي او لکه یو خبره لګیا دي ایمان دې ښه چې هغه نو بس نتیجه راوځي خو خبره کوشش شروع دي خو حقانی شبکه دا څه ده چې هغه سره امریکا خبرې په دې نشي کولای چې په 2012 کې دا یو ترهګر تنظیم ډیکلیئر کو او سراج حقانی چې کوم دی چې کوم اوس طالبان نائب امیر دی شورې د $15 میلیون هغه په سر باندې پیسې مقرر دي نو یو طرف ته دا اوس امریکې پاره او د نور چې کوم غیر د نور هوا هیوادونه دي چې کوم هلته امنیت پاره کوشش کوي چې کوم کوشش کوي چې افغان ځواکونه مضبوط شي افغان ملی اردو او چې کوم پولیس دغه مضبوط شي نو هغوی پاره او د دفتر سره امنیت خبرې کوي نو هغوی پاره داسې مشکل جوړ دی چې آیا یو ترهګر سره دوی خبرې کولی شي که نه شي کولی او په نیویارک ټایمز رپورټ کې هم دا خبره دوی کړې ده چې پاکستان چې دی کله یو کسې کوټ کړی دی چې کوم مخکې مشر د استخباراتي ادارې هغه دا وایي چې حقانی په دې جوړ کړی شوی و نائب چې امریکې چې دی لکه امریکې نه بچ کی او دی چوکې طالبانو سره ډیپټي امیر وی چې کله طالبانو سره خبرې کیږي نو د سره به هم خامخا خبرې کیږي دا څه نشه کولای چې مولا اختر منصور سره خبر وکړي چې کوم مشر د طالبانو او هغه چې کوم نائب د سراج حقانی چې کوم په سر $15 میلیون هغه د پیسې دی هغه سره خبرې ونه کړي نو دا یو ډیر
خو پیر صاحب دا څه ښکاری بیا چې د حقانی په خبرو اترو کې نه راځنه کیږي او دغه امریکا یا چین یا افغانستان ورسره نه مني نو بیا تاسو نه غنئ کنه چې جګړه به نور تیزیږي ردی سره که پاکستان یې پشای
نه جګړه خو ګوره جګړه به تیزیږي او بل مخکم دا ویلي دي چې کومه دا خبرې دي دا تش خبرې دي د کوم امن خبرې دي د دا تش خبرې دي امن به چا سره اول خو ګر طالبانو کې غټ فشار دي طالبان خپلو کې یو ځای نه دي دین علاوه اوس حقانی شبکه ده هغه باندې ما څنګه وویل چې هغه باندې خو ترهګر هغه ترهګر ګروپ دی هغه سره خبره سره کېدی نه شي هغه باندې پیسې دي بل طرف ته اوس داعش پکې راغلی دی او بل طرف ته پکې لشکرې طیبه ده دا ټول مستاو دي ټول په یو بل سره ملاو دي چې څومره عملیات کوي دین علاوه پاکستانی طالبان اوس راوختي دي هغه طرف ته نو امنیت خو موږ وینو چې خرابېږي لګیا د ورځ په ورځ او چې کوم امن طرف ته کوششونه دي چې کوم خبرې دي هغه نه هیڅ نتیجه نه راوتلې ده اوس پورې او مانه د خیال چې دا څه څه نتیجه به راوځي
ډېره مننه پیرزو برشاه صاحب
ډېره مننه
دا د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او تاسو وړاندې کوو د شام الپو خار کې د دوه ورځو لپاره دزبندۍ کې توسي اعلان شوه دی رپورت په تاسو ته زمونږه همکارا کلسوم کا کړواندې کوي
د شام سرکاري خبری ادارې سنا ویلې دي چې فوج پر شام کې د دزبندۍ د غزولو اعلان کړی دی دغه دزبندۍ د جمعې په ورځ شروع شوې وه او د سه شنبه په سهار به ختمېده خو وسې پر مخ کړی ده په شام کې د جنگ ختمولو لپاره دغه دزبندۍ د امریکا او روس په شریکه هڅو نتیجه ده دواړو هیوادونو په مشترکه یو بیان کې ویلي چې لاتاکیا او مشرقي غوطا شار کې د شامي حکومت او یاغي ډلې ترمنځ په جنگ کې کمی راغلې ده دا سیمې دي چې روسیې د اپریل په اخره کې د روس او امریکا لخوا په ډزبندۍ اتفاق سوی وو. په شام کې د فروری ز شروع سوی ډزبندۍ هم په جنگ کې د کمی راوستلو هڅه ده. په وروستیو اونیو کې د شامی حکومت او یاغي ډلو ترمنځ په جګړه کې زیاتره الیپو ښار متاثر سوی. د اپریل په اخره کې نږدې 300 عام خلک وژل سوی وو. په دغو پیښو کې په هسپتالونو هوایي بریدونه هم سوی وو. امریکا او روس په شریکه د ډزبندۍ په عمل کې دو او په خلاف ورزیو باندې نظر ساتي. روس په شامي حکومت خپل اثر استعمالوي او امریکا په شام خپل دباو ساتي چې دا دغه معاهده پابندي ممکن سي. د امریکا او روس دغه مشترکه بیان په داسې وخت مخته راغلی چې د امریکا